محترم و اوریدون کیو، اوس په شهریار پرهیزگار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لړم د میاشتې اتمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې څلورمه او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې دیرشمه نیټه ده. وګوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته اورو چې په سعودي عربستان کې د محمد بن سلمان اصلاحات دروغ او جعلي نومیږي. ورپسې د تلپاتې خوشبوی ونیس پروګرام درته وړاندې کوو. بیا به په افغانستان کې د جنو د زده کړې په حق له ګردمیز درته وړاندې شي. په دغه ګردمیز کې د سیاسي چارو کارپیژان محمد امین پروتان او د مدني ټولنې فعاله فاطمه ګیلانی ګډون لري، او په اخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو. خواږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران پوهنتونونه د علم په تولیدولو سره دښمنان ناکامه کړي دي. شری ناروغۍ د افغانستان سلګونو ماشومان وژلي دي. له عربستان سره خبرې د جنگ د بندېدا په حق لدی.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. د ایران پوهنتونونو د علم په تولیدولو سره دښمنان ناکامه کړي دي. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ټینګار وکړ پوهنتونونو د علم په تولیدولو سره د هیواد لپاره قدرت تولید کړی او دښمنان یې ناکامه کړي دي، او پوهنتونونه د لارې چارې د وړاندې کولو لپاره تر ټولو ښه ځایونه دي. رئیسی د ټول ایران د پوهنتونونو له مشرانو سره په کتنې کې پوهنتونونه د خوځندوالي او د تندوالي مرکزونه وبلل چې د علمي وسنو په لوړو او د علم په تولیدولو سره یې د هیواد لپاره قدرت تولید کړی او د ایران دښمنان یې ناکامه کړي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیاسي کېدا د پوهنتون د پازه ضرورت وبلو او زیاته کړه د پوهنتون سیاسي کېدل یعنی پوهنتون باید له هرې بلې برخې څخه ډیر او په ښه ډول ټولنه او د هغې ضرورتونه وپیژندي او د خلکو د خدمت لپاره خپل لومړیتوبونه د هیواد د مسایلو له نظام سره تطبیق کاندي. ابراهیم رئیسی نننه جنگ د روایتونو جنگو بلو او د سم او د صادق روایت د بیانولو پر اهمیت ټینګار وکړ. وی ویل دښمن چې ډیره هڅه یې کړې ده په ایران کې علمي صنعتي تولیدي او خدماتي فعالیتونه ودروي او له نورو هیوادونو سره د ایران ارتباطات غوڅي، خو کله چې ځانونه یې ناکامه ولیدل نو کار ړنګونه دسیسه یې پیل کړه.
د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف په شیراز ښار کې په شاه چراغ سپیشلی زیارت کې د ترهګر حملې په اکل ټینګار وکړ. دغه جنایت ثابت کړه چې دښمنان د هیواد د ویشلو لپاره کمین کړی دی. په تیر چهارشنبه ورځ یو وسلهواله ترهګر په شیراز ښار کې شاه چراغ سپیشلی حرم ته په ورننوتلو سره زیارتوال په ډزو وویشتل چې له کبله یې تر اوسه 15 کسان شهیدان او 10 نور ژوبل شوي دي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف نن د پارلمان د ښکاره غونډې په پیل کې په شیراز کې په شاه چراغ سپیشلی حرم کې په ترهګري حمله کې د شهید شویو کسانو کورنیو او د ایران ملت ته تسلیت ووایه. هغه وویل هغه ډول چې د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه ای فرمایلی دي د دغو جنایتونو د سرچینې په اکله پریکنده اقدامات ضروري دي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف زیاته کړه د شیراز جنایت ثابت کړه دښمنان د هیواد ویشلو لپاره کمین کړي او دغه جنایت ټولو ته اتمام حجت وکړ چې دښمن هڅه کوي د ایران امنیت ګډوډ کړي.
ایران د امریکا لویو پلانونو ته ماتې ورکړې ده. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي شورا د بهرنی سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون مشر وحیل جلالزاده ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت په بریالیتوب سره په سیمه کې د امریکا او د لویدیځو هیوادونو سترو پلانونو ته ماتې ورکړې ده. هغه د شیراز په شاه چراغ سپیشلی حرام باندې ترهګره حمله د امریکا ستراتیژیکه غلطي وبلله او زیاته کړه امریکا د ایران د ملت د ملي اتحاد د له منځه وړلو هڅه کوي. جلال زاده بیا زیاته کړه د نړیوال اړیکو په ډګر کې پاسلی لوبغاړي بدلیدل ساده کار نه دی. امریکا د ایران اغیشندنه لیدلې ده. هغه د شیراز د پیښې په هکله د ایران ټول ملت د اسلامي انقلاب ستر لارښود او د شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایو.
خبری آژانس راپور راکوي چې د ترهګرۍ د قربانیانو د دفاع ټولنې په یوې بیانیې کې په شاهي چراغ سپېڅلي آرام باندې د ترهګرۍ حملې په غندلو سره وویل تکفیریان او له دین سره مقابله کوونکي کسان د نړیوالې سولې او د امنیت او په تېره بیا د لویدیځې آسیا سیمې د امنیت پر ضد جدي ګواښ ګڼل کېږي چې په نړیواله سویه یې د چارې د لټولو ضرورت شته. دغه ټولنې په یوې بیانیه کې وویل ترهګرۍ یو ځل بیا په پوژنوونکي جنایت سره په لسګونو بېګناه ښځې سړي او ماشومان چې د شیراز په شاهي چراغ سپېڅلي زیارت کې د عبادت په حال کې وو په وینو کې لیت پیت کړل او په سلګونو نور کورنۍ غمجنې کړې. د ترهګرۍ د قربانیانو د دفاع د ټولنې په بیانیه کې ویل شوي دي د عبادت په حال کې په بې دفاع انسانانو حمله واقعا کوم پوځي او ستراتیژیک ارزښت درلودلی شي او هغه د ترهګرو د پاستوالی او د زبونوالی خودنه کوي کوم چې د خپل شرمونکي ژوند د دوام لپاره دا ډول ویرونکي غمیزه ترسره کوي.
شیرین ناروغي د افغانستان سلګونو ماشومان مړه کړي. زمون خبریال راپور کړی د روغتیا نړیوالې ادارې WHO په افغانستان کې په شیری او نسناستي ناروغیو باندې د ککړتیا په دلیل د سلګونو ماشومانو د مړ کېدا خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د راپورونو پر اساس په تیرو میاشتو کې د افغانستان کابو 3000 ماشومان په شری ناروغۍ اخته شوي دي او په دوی کې په سلګونو کسان مړه شوي هم دي. افغانستان په هغو محدودو هیوادونو کې شامل دی چې تر اوسه د ماشومانو د ګوزان یعنی د پولیو او د شری په شان ماشومانو ته اړونده ناروغیانې نه دي ختمې شوي. د روغتیا نړیوالې موسسې WHO په خپل نوي راپور کې وویل په افغانستان کې په تیرو لسو میاشتو کې 450 کسان چې زیات پکې ماشومانو په شری او نسناستو ناروغیو باندې د ککړېدا په دلیل مړه شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د افغانستان په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ په زیاتېدا باندې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل په تیرو لسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په شری ناروغۍ د 1000 ماشومانو د ککړېدا مواردونه ثبت شوي دي چې 450 پکې مړه شوي هم دي. د روغتیا نړیوالې ادارې سمو د مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان کابو نیمایي خال درملیزو مرستو ته ضرورت لري. د راپورونو پر اساس د افغانستان کابو 19 میلیونه خال چې د دغه هیواد د 30 میلیونه نفوس نیمایي برخه جوړوي د خوراکي شیانو له ناامنۍ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې دي چې افغانستان د نړۍ یو داسې هیواد دی چې د ماشومانو او د میاندو تر ټولو زیاته مړینه لري. په افغانستان کې د ماشومانو او د میاندو زیاتې مړینې په خورا توګه د داسې ناروغیو له کبله رامنځته کیږي چې مخه نیول کیدلی شي. خواږو ردونکو د افغانستان په غزنی ولایت کې د مڼو تولیدات زیات شوي دي. په دې هکله نور جزئیات زموږ خبریال راکړي دي.
ډېر خوږې مڼې دي والا
شکر محصولات ډېر شوي دي
الحمدلله د خدای فضل دی ښه دي ډېر دي زیتي
مڼه هغه میوه چې روغتیا پوهان وایي که انسان هر ورځ یو مڼه وخوري نو د ډاکټر تک ته به اړ نه شي. دوی په خپلو څېړنو کې دا په ډاګه کړی چې د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د مڼې پوستکی ډیر مهم دی چې له امله د عضلاتو د کمزوري او هډونو د ماتېدو خطر له منځه وړي. په افغانستان کې سږ کال د مڼو له حاصلاتو څخه باغ لرونکي خوښي ښیي او وایي چې د دوی د مڼو حاصلات سږ کال ډیر شوي خو د بازار د نشتون څخه بیا اندېښنه لري. له افغان دولت نه غواړي تر څو د دوی د مڼو د خرڅلاو لپاره ورته زمینه برابره کړي. ګلرحمن او روزي خان په غزنی ولایت کې دوه تنه باغ لرونکي کسان دي. وایي
ګلرحمن الحمدلله د خدای فضل دی ښه دي ډېر دي زیتي خو موږ د دولت نه دا غواړو چې دی ته یو ځای پیدا کړو خرڅ یې کړو ته زیتي او یو شاعر ته راوړي زیتي
به میرا خان دی والله خوشحاله خو ورور بس حاصلات یې ښه دی بس دا مشکل دی ورور سیبان زیات دی بازار یې سم بازار نه دی دولت هم دا خواهش دی زیاد سیبان مل سیبان بازار را جوړ کړي.
د غزنی ولایت د زراعت د ریاست مشر مولوی عبدالمنان اکرام بیا د بزګرانو د دې اندېښنې په اړه وایي چې دوی د مڼو د خرڅلاو د بازار د موندنو لپاره خپل پلانونه لري.
پلان خو لرو خو عملاً کې مو وسله سي عملي کار نه دی را پلان شروع کړی، خو پلان لرو چې داسې یو کوشش وکړو د یو لارې څخه د دې د بازار موندنه پیدا کړو او د دې د بازار ته لاسرسی ورسیږو، خو دغه برخې پلان لرو.
ساینس پوهانو دا ځل په خپلو نویو څېړنو کې جوته کړې چې له پوستکي پرته د مڼې خوړل هیڅ ډول صحي ګټه نه لري. د دوی په باور د مڼې په پوستکي کې ارسالیک نومي ماده په وینه کې د موجودې وازګې او بورې د اندازې د کمولو سره سره عضلاتو او اندامونو ته قوت ورکوي. نعمت الله خان، تهران رادیو، غزنی.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. اسپوتنیک خبري آژانس وای د یمن د ملي ژغورنې د حکومت غړي وویل له سعودي عربستان سره خبري د جنگ د بندېدا، د کلابندۍ د ختمېدا او د یمن د بیا رغونې په حق لدی. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت لوړ رتبه مرکچي عبدالملک العجزي نن وویل له سعودي عربستان سره چې د عربي تیریګرۍ ائتلاف مشر دی، خبرې اترې د یمن د جنگ د بندېدا، د کلابندۍ د ختمېدا او د بیا رغونې په حق لدی. هغه وویل د یمن د ملي ژغورنې د حکومت خبرې اترې په هیواد کې له سیاسي حل لارې د یمن د نورو ډلو د څنګ ته کولو په معنا نه دی، بلکې زموږ خبرې اترې یوازې په یمن کې د جنگ د بندېدا په شمول د اساسي موضوعګانو په حق لدی. د یمن د غلوړوت به مرکچي عبدالملک العزیز زیاته کړه چې په هغه وخت کې چې سیاسي خبرې اترې پیل شي، ټولې خواوې به ملي اصولو ته د پایبندۍ پر اساس د سیاسي حل لارې برخه وي. البته هغوی باید د یمن وحدت او ځمکني بشپړتیا ته احترام وکړي او په خارجي لوري باندې خپل اړوندوالي پای ته ورسوي.
جنوبی کوریا کې یو سال یو 50 کسان وژل شوی دي. زمون خبريال راپور کړی پرون د جنوبی کوریا په مرکزی سیول سیمه کې د هالووین د دسترو په وخت کې د غنی غونی د رامنځته کېدا له کابله تر اوسه یو سال یو 50 کسان وژل شوی او یو سال 50 نور ژوبل شوی هم دي. د جنوبی کوریا د یونګ سان د اور وژنې مرکز مشر چوی سونګ بیوم وویل دغه پیښه د هیواد له ځایي وخت سره سم د شپې 12:30 هغه وخت رامنځته شوه کله چې ګڼ شمېر خلک د هالووین د دسترو په وخت یوې تنګې کوڅې ته وغورځېدل. د مړو او ژوبلو کسانو شمېر نور هم زیاتېدلی شي، ځکه چې د خلکو د ژغورلو عملیات اوس هم روان دي. د جنوبی کوریا د اور وژنې د ملي اژانس و چارواکي مون هیونجو وویل په سیمه کې اوس هم حالات سم نه دي او موږ اوس کوشش کوو چې د ژوبلو کسانو حقیقي شمېره معلومه کړو. هغه زیاته کړه په دغه پیښه کې ژوبل شوي او مړه شوي خارجي کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي دي. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سونګیول له خپلو لوړدوه مرستیانو سره بیړنۍ غونډه وکړه، حکم یې ورکړ چې د پیښې زیاته طبي ډلې ولاړې شي.
فارس خبری آژانس وایي د روسیې د بندنی او چارو د وزارت ویاند میرمن زاخاروا په دې خبرې سره چې کیف نړیوال ثبات او د خوړو د امنیت غوښتونکي نه دی وویل یوکراین د پیسو او د وسلو د لاسته راوړلو لپاره هر کار ته لاس اچوي. د روسیې د خارجه وزارت ویاند میرمن ماریا زاخاروا بیګا وویل چې اوکراین له لویدیځو هیوادونو او د هغوی له متحدانو د وسلو او د پیسو د ترلاسه کولو لپاره هر کار ترسره کوي. څه د پاسه اته میاشت کېږي چې د یوکراین جنگ په ټولو پراخو سیاسي، پوځي، اقتصادي، ټولنیزو او حتی کلتور اړخونو سره دوام لري او یوکراین ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو استول هم هغه راز دوام لري. اروپایي او لویدیځ هیوادونه په تیره بیا امریکا د روسیې فدراسیون پر ضد د بایکاټونو د دباو په زیاتېدا او کیف ته د ډول ډول سپکو او درنو وسلو په استولو سره نه وای یوازې د یوکراین د جنگ د ختمولو لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی، بلکې له مخکې څخه زیات په یوکراین کې د جنگ او نخاتې زیاتې داته لمن وهلې ده. روسیه په ځلونو ویلې دي چې یوکراین ته د وسلو استول نه یوازې په دغه هیواد کې د شخړې د زیاتې دا سبب کیږي، بلکې د نه اټکل وړ پایلې هم په ځان پسې لري.
او پولند د اوکراین د لویدیځ سیمې له ځان سره کوي. میر خبري آژانس راپور کړی د لوهانګ جمهوریت لوړتبه ځایي چارواکي وویل پولند د لویدیځو هیوادونو په خواخوږۍ سره د اوکراین د لویدیځو د ځینو سیمو له خپلې خاورې سره یو ځای کول پیل کړي دي. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ.
ګلون اوریدونکو اوس هم سیاسي تبصرې ته غوښ شي چې عربستان کې د محمد بن سلمان اصلاحات دروغ او جعلی نومیږي. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر ریما بنت بن رال آل سعود له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو په عربستان کې اصلاحات حقیقي دي او دغه هیواد په تیرو 50 کلونو کې داسې اقدامات ترسره کړي دي چې په تیرو 80 کلونو کې نه وو کړي. د بشري حقوقو اروپایي او سعودي عربستان مؤسسې د غوڅرګندونو ته په غبرګون کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان اصلاحات له دروغو ډک او جعلي وبلل. محمد بن سلمان د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې د سعودي عربستان د ولیعهد په توګه انتصاب شو. هغه په تیرو 50 کلونو کې په ټولنیزه حوزه کې یو شمیر محدودیتونه ختم کړي دي. د بلګې په توګه د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ښځو ته د ګاډو د چلولو حق ورکړ، موسیقي د کنسرتونو د ترسره کولو اجازه یې ورکړه او د غراز د فوټبال د سیالیو د لیدلو لپاره په استادیومونو کې د ښځو د کیناستلو اجازه یې ورکړه. بن سلمان په داسې حال کې دغه اقدامات اصلاحات بولي چې ځینې یې د ښځو په شمول د هر شاریز ابتدایي حق ګڼل کیږي او له بلې خوا د عربستان ولیات د هیواد د ښځو د سیاسي حقوقو په زمینه کې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې اساسا د نړیوالو حقوقو او د نړیوالو اړیکو شناندې نه یوازې محمد بن سلمان اصلاح راوستونکی مشر نه ګڼي، بلکې هغه اقتدار غوښتونکی او په نړیوال نظام کې د بشري حقوقو اصلي خلاف ورزی کوونکی ګڼي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په رسمي ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تبلیغاتو په وخت ویلي وو چې عربستان به په رټل شوي هیواد بدل کړي، چې د دغه څرګندونو اصلي علت د سعودي عربستان د حکومت لخوا د بشري حقوقو ناوړه خلاف ورزي وه. پر دې اساس د محمد بن سلمان د ادعا وړ اصلاحات حتی په نړیوال نظام کې د سعودي عربستان د تر ټولو مهم ملاتړي امریکا لخوا هم ونه منل شول. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د ځینو ټولنیزو محدودیتونو د حذفولو په څنګ کې په هیواد کې سیاسي ساډوبۍ زیاته کړې ده. په همدې لړ کې د بشري حقوقو اروپایي او سعودي مؤسسې چې په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو پر خلاف ورزي او باندې غور کوي په یوې بیانیه کې وویل په تیرو کلونو کې د بشري حقوقو خلاف ورزیانې د بشري حقوقو د فعالانو په حق کې د اوږدې مدې تر حکمونو پورې خپل سری نیونې، ناعادلانه اعدامونه، د فعالانو په زوره کوچول او د مدني ارګانونو ځپل ټول د دې ښودنه کوي چې رامسته شوي بدلونونه مثبت نشي ښودلی او هغه اصلاحات نشو نومولی. د سعودي عربستان د بشري حقوقو اروپایي مؤسسې ټینګار وکړ هغه بدلونونه چې آل سعود ورباندې افتخار کوي چې په تیرو 50 کلونو کې ترسره کړي دي د اعدامونو او د پانسیو د حکمونو دوه برابره کېدل دي چې د اعدام څه د پاسه 15,000 حکمونه د ماشومانو پر ضد ترسره شوي دي. په هغو کسانو کې چې د سعودي عربستان د نظام له غوسې سره مخامخ شول بیلابیلې پرګنې شته. د سعودي عربستان شهزادګان، مدني او مذهبي فعالان، د ژوند په حالت باندې اعتراض لرونکي عادي شاریز او حتی ځینې مفتیان د هغو کسانو په لیکه کې شامل دي چې د محمد بن سلمان لخوا زندانی شوي او هغوی په بند باندې محکوم شول. په دغو خلکو کې داسې کسان هم شته چې په سعودي عربستان کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړه خو په زندان کې پراته دي، شکنجه کیږي او د ژوند د حقه محروم شول. پر دې اساس هغه څه چې محمد بن سلمان په عربستان کې په وروستیو کلونو کې ترسره کړل اصلاحات او د بشري حقوقو ارزښتونو ته پام کول نه و، بلکې د سعودي عربستان د ځوان نسل د محبوبیت او د مقبولیت د ترلاسه کولو په هدف سره و او سیستماتیک تاوتریخوالی په مراتبو زیات شوی دی.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. ډیرو قدرمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې د تلپاتې وژمې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو د خوخه ور وګرځي. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او اړتیاوې، د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیځ آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړی شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وښایي چې الهي عزت ستوایی. ستر اسلامی تمدن به د دنیا ټولنو ته وشایی. زموږ هدف باید داوی او دا د اربعین لاریون دغه هدف ته د رسیدو یو ښه وسیله ګرځېدلی شي. د اربعین په لاریون کې لسګونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمان وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنځ تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردګار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقې هڅه کوي، خو نه دی کامیاب شوی او د خدای تعالی په مرسته به هیڅکله و نه توانیږي. عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ په سراحت سره دا ویلی چې موږ چې کومه یادګاره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو ګران اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د هنداري لایو بلې خبرونه سره مو په خدمت کې. لکه څنګه چې پوهیږئ، په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په تعلیم باندې د طالبان د حکومت د بندیزونو دوام په نړیواله کچه نیوکې راپارولې دي. تېر ورځو په کابل کې په لسګونو استادانو، زده کوونکو او د حقونو فعالانو تر شپږمې ټولګۍ پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو په ضد احتجاج کړی دی. بل لورته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړي هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو په کلکه وغوښتي چې د نجونو د ښوونځیو د بندون په اړه خپل پرېکړه بیرته واخلي او د نجونو ښوونځی دې له سره پرانیزي.
خو د طالبان د معرف وزارت وایي چې کله له شریعت او افغاني دود دستور سره سم د نجونو د تعلیم لپاره چمتو وي، نو د نجونو پر مخ به ښوونځی بیرته خلاص کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې طالبان غواړي نړۍ دوی د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو نړیوالو پرله پسې په طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم زمینه برابره کړي او تر څنګ یې ښځو ته د کار اجازت او بشري حقونه ورکړي. ایزانو موږ به نن په دې اړه نه واچوو چې ولې طالبان د نجونو د ښوونځیو بندون ته دوام ورکړي او د دې کار اثرات څه دي. زموږ سره په نننۍ بحث کې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد امین فروتن او مدني فعال آغلی فتنه ګیلانی ګډون کوي. دلته یوه لنډه شانه دمه کوو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. هندار کې مو هر کله کو خپل بحث له شاغله فروتن صاحب سره په پښتن سره پیلو. فروتن صاحب، ساس په نظر اوږي طالبان د انجونو د شونځي او د خلاصون په وړاندې مقاومت کوي، حال دا چې دغه هم د افغان ولس او هم د نړیوال ټولنې او مشروع غشتنه بدل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا د علم مسأله هغه مسأله ده، هغه موضوع ده چې نه تنها په اسلام کې بلکې په طبیعت کې او په فطرت د انسان سره دا تړلی ده، او دا کومګه وغوړو کو نه غوړو مونږ به فکر کوو او د فکر کولو د پاره به یو څه زکوو. نو په طبیعي ده چې انسان چې کله فکر کوي او یو څه زکوي دا د فرایزو د وجایبو نه اوچته مسله ده، او دا هر یو نارینه او خزینه دواړه په دې باندې مکلف دي چې دا باز دکوي. لیکن را به شو دي چې دغه ولی دوی د مقاومت کوي، دا خود هغه ځای نه سرچینه اخلي چې دی دوی دغه تفکر چي دی په دی ولاړ دی چې په دی تفکر کې د انسان هیڅ حیثیت نشته او هیڅ ارزش ورته نه لري. کله چې انسان ارزش نه لري طبيعي ده چې د هغه بعضي هغه لوازم هم ارزش ورته نه لري چې د دې ژوند سره تړلې دي، چې د هغه د جملې نه یو علم دی منتها په دې کې یو خاص استخباراتي کړې دي چې د غشان غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان انسان دی د دې جغرافي کې چې زیږیدلې دی هغه نه کیده د په علم دی برخمه دی علم نه دی برخمن نشي. دا په داسې حال کې ده چې همدغه مسأله هم په بعضي ولایتونو کې په هغه ولایتونو کې چې هغه فرهنګي ولایتونه دي، مثلا هرات، مثلا بلخ، مثلا بدخشان، بعضي ولایتونو کې همدغه مسأله هم روانه ده. تر دغه اوس چې زه ته خبري سره کوم په همدغه ولایتو کې همدغه مسأله دغه جنکیانې دي شپږم سن نه پورته هم مکتبونو ته ځي. اوس خبره پدې کې ده چې دا یو استخباراتي بود لري، ولې صرف دغه په پښتنو سیمو کې دا عملی کیږي؟ زه ګومان کوم چې په 99.9% دغه د طالب چارواکي په دې باندې قائل دي چې علم په خدو په نر باندې فرض دی. مونږ باید کوشش وکړو چې دغه دروازې د علم خلاصې کړو، لیکن یو خاصه حلقه، مرموزه حلقه چې هیڅوک نه پويږي دغه حلقه د کوم ځای نه رهبری کیږي، دغه شاوې مسائل مطرح کوي د دې علم ضد واقع کیږي. نو زه ګومان کوم چې دا به هر څومره دوی دوام وکړي دبه دوی به بل اخر مجبوریږي دغه کار بکوي. خود دې کار دې پاره د هغه ټینګار برخمن دی چې دوی قدرت ته رسیدلې دي، او د قدرت د سره د عدم مشروعیت مسله هم باید په نظر کې ونیول شي. بله
مننه. او وسره زو هم دغه پښتنه لاغلې فتنه ګیلانی څخه کو. آغلی ګیلانی، ساسو په نظر ودی طالبان د انجونو د ښوونځیو د خلاصون سره مخالفت کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته ټول تاسو اوردون ته سلام او احترام تقدیموم. خب البته دې د تاسف ځای دی کله چې طالبان په قدرت رالو او ورسره بیا د اسلام او د شریعت هغه ورکو چې مون ښځو ته حق ورکو. او تاسو به ووایم چې افغانستان چې څومره زرکار کېږي کار کېږي مسلمانانو او د اسلام سره او د شریعت سره مون ژوند تر دی او ضرورت نه دی ضرورت هم نه وو چې طالبان دغونه د اسلام د نوم نه او د شریعت د نوم نه استفاده وکړي، غلط استفاده وکړي. دل خاطره چې اسلام یو داسې دین دی چې ټول په انسانیت باندې چرخیږي او د سولې دپاره او د انسانیت او حق د برابري د تعلیم او د سلامتی د عزت د وقار او یعنی مون مسلمانان یو ضرورت نه دي چې هر ورځ د اسلام نو استفاده وکړي. خو په هر حال ډیر د تاسف ځای دی دوی دپاره. دوی چې کله په قدرت پروش کال رالو مون فکر کو چې اوس ترقی دپاره او آبادی دپاره، تعلیم او تحصیل او کند دپاره، یتیمان دپاره، مایوبین دپاره، ملولین دپاره، اگه کسان چی تقاوری کرد زاره دی اگه طول دپاره کار بکوی، قانون اساسی جوروی او تحصیل کرده ملی شخصیتونه چه په افغانستان فعلا دی، استادان دی، سیاسی فعالون دی لکه مون خوندی چه الحمدلله سلیخ کار که مون مبارزه کرده با کارو چی دوی افغانان تا وخت ورکړو، چانس ورکړو، کابینه خپل جوړ کړو او دومره یو کال څو میاشت شو چې په ځای د دې نه چې د 10 شیونو لپاره فکر وکړي دوی مونږ د افغانستان ته افغان ښځو ته د ملي په سطح او د بین المللي په سطح کې دوی په خوله کې واچول. طالب داسې کړی دی، طالب شکنجه ورکوي، طالب ښځه باندې بندیزونه ولګولی، دا په کار نه و.
مننه ازانو له یوې لنډې دمې وروسته بیرته به راوګرځېږو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کو او خپل بحث ته دوام ورکوو او رازو ښاغلی فروتن صاحب ته. فروتن صاحب، ستاسو په نظر په افغانستان کې د ښځو په تعلیم باندې د بندون دوام د طالبان د حکومت په څیرې او همدارنګه د دې هیواد په راتلونکي کوم اثرات لري؟
زما په فکر باندې د دوی دغه هر څه چې دي د مشروعیت سره تړلې دي. دا په داسې حال کې دي چې دوی داسې فکر کوي چې مونږ به راځو حکومت به کوو او دا حکومت به بیل دی نه چې د هغې لوازم ورته په نظر کې ونیسي، هغه حقوقي لوازم، اقتصادي لوازم، علمي لوازم، هغه د هغې نه ماسوا هم مونږ حکومت کولی شو. دا په داسې حال کې ده چې دا به کار به دوی کوي، منتها په داسې شکل به یې کوي چې هغه وخت به تیر وي، هغه فرصتونه چې جامعې جهاني ورکړي دي او د هغې جامعې جهاني نه ماسوا په خپل په داخل کې دغه مشروعي دغه د انسان حق دی. حتی هغه څوک چې طالبان دي هغوی ته نن لونه په نورو ځایونو کې، په نورو مکتبونو کې، په نورو ممالکو کې تحصیل کوي. دا د معنا لري چې دوی نشي کولای د مخالفت وکړي، منتها د دنیا به ورسره په ټکر کې شي او زه یقین لرم چې دوی به په دې کار باندې ډیر تضعیف شي. او دا په داسې حال کې ده چې دغه علم یوازې هغه نه دی، یعنی که دوی اجازه هم ورکی ورته مثلا دا وای چې په دې مناطقو کې چې د مکتبونه د خزو بندي د دې لپاره هم شرایط مساعد شول او خلاص دي، بیا هم هغه څه چې هغه یو سلسله ده، هغه میکانیزم ده، هغه مسائل دي چې هغه باید په یو حلقه کې داخل شي، په یو سیستم کې داخل شي. مثلا چې یو خزې دي ولسم نه فارغیږي، د فاکولټی نه فارغیږي، د غیز دائما باید دغه فارغان باید مستقیما د کار زمینه ورته مساعده شي، په جامعه کې د حضور زمینه ورته مساعده شي. متاسفانه چې دوی د خزې په حضور باندې په جامعه کې عقیده نه لري، دا یو لوی عمده مسله ده چې دوی سره د دوی په وړاندې پرته ده.
مننه. اوس به همدغه پوښتنه له آغلی ګیلاني څخه وکړو. آغلی ګیلاني، په دې هکله تاسو څه نظر لرئ؟ ستاسو په نظر د ښځو په تعلیم باندې د بندیز دوام د طالبانو په حکومت او همدارنګه د افغانستان په راتلونکي کوم اثرات درلودلی سي؟
نن یا سبا دا مکتب خلاص شي، خو مګر تر هغه ځای نه چې زه ګورم اوضاع او سیاستونه ذکر کوم چې دا یو استخباراتي لوبه ده او د خزو مکتبونه د تعلیم د کار بالکل سیاسي کړه ده، په کار نه چې دا سیاسي کړو او د دې لپاره چې دا ټول زجر افغانان باندې دي او نړیوال ټولنه ماسي چې دي هغه هم ډېر صحیح حساب کتاب نه لري، او لکه خیرات خوران غوندې، سوالګران غوندې افغانان ته خیرات ورکوي. زه د دغه سیاستونه سخت مخالف یم. طالبان باید په خپل سیاستونه کې مثبت زیات راوړي. هر څومره چې زر کېږي هم باید د مکتبونه مو خلاص شي او د ښځو فعالیتونه مو خلاص شي او مون ته دومره شرمنده نور نه کوي. د اسلام په نوم، د شریعت په نوم پېدی ازادي ورکي. اسلام خو قید نه دی، ظالم خو نه دی. اسلام خو یو مبارک دین دی چې ټول په انسانیت لپاره دی. دومره کلدار، دومره افراطیت، دومره تعصب، دا خو صحیح خبره نه دی او دا افغانان نه مني. این لپاره چې د تاریخ چې تاسو د افغانستان تاریخ نه ګوري، افراطیت او ډېر تون سیاستونه افغانان که دا راستی وي که دا چپی و چپی وي، افغانان خوښ نه دی. افغانان دی پاک مسلمان، افغانان دی سچه قوم دی، پاک قوم دی، با اتفاق خلق دی. موند خارجیان خاطره نلرو دیده پاره چی دا 15 سال احکال وشو خارجیان او غربی ملکون افغانستان سر دیر غلط سیاستونو کو او دیر غلط بازیو کو افغانستان سر، مخصوصا دا 40 کال که جلد امریکایانو او ناتو و دیر غلط استفاده کو او دوی خبر باندی موند زیاد باور نلرو. او شورا دا ملل متحد، شورا چی دی همیت شورا، هغه هم ډیر غلط سیاستونه لوبه کوي. مونږ د دنیا نه نور دومره زیات انتظار نه لرو. د دې لپاره چې مونږ ولیدل چې دنیا مونږ سره څه جفاکاری وکړه، او مونږ خپل افغانان په خپل منځ کې باید یو بل نه احترام وکړو، یو بل سره کینو خبرې به وکړو او دا مکتبونه خلاص بکړو.
مننه. ایزانو د تهران له رادیو مو په افغانستان کې د ښځو د تعلیم پک له د هندارې خبرونه واوریدل، په دې له چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت سپانو ته کتنه
ګران اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. له معمول سره سم لومړی به تاسو ته د ایران او بیا به د افغانستان او کوخونو د زینو بهرنی او رسپانو مطالب او خبرونه تاسو ته وړاندې شي. نو هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو د تهران چاپ د ورسپانو په سر کې د کیهان ورسپانه راخلو چې په خپل لومړی پانه کې بیلابیلو مسلو ته انعکاس ورکړی دی. ورسپانه په یو مطلب کې په جرمنی کې بې سارې ګرانۍ او اقتصادي ستونزو ته په اشارې سره د دې هیواد د چارواکو خبرو ته انعکاس ورکړی چې ویلي نور د کډوالو د منلو لپاره جرمنی سره پیسې ختمې شوي دي. د ورسپانې په وینا په اروپا کې د انرژي او د نشتون بحران نن سبا د دې اتحادیې د مشرانو په یوه اساسي اندېښنه بدله شوې ده او اروپایي هیوادونه له بې سارې اقتصادي تمتیا سره لاس په ګریبان شوي دي. ورسپانه لیکي چې ځینو اروپایي هیوادونه که د برېښنا او د ګازو بیلونه 15 چنده لوړې شي او بې سارې ګرانۍ د عامو خلکو اعتراضات راپارولی شي. ورسپانه زیاتوي جرمني د اروپا تر ټولو د پیاوړي اقتصاد لرونکی هیواد په توګه د انرژي او د نشتون له بحران څخه ځپل شوی او دغه هیواد کې په زرګونو کارخانې او شرکتونه بند شوی. د جرمني د مالیې وزیر له دولت څخه غوښتنه کړې چې د کډوالو د منلو بهیر بند کړي او یو شمیر کډوال دې بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي ځکه چې دولت سره پیسې په ختمېدو دی. ورسپانه په یو بل خبر کې لیکي چې د ګوانتنامو د زندان څخه تر ټولو بوډا بندي له 12 کلونو وروسته خوشې شو. ورسپانه زیاتوي دغه کس القاعدې سره د اړیکو په تور د امریکایي وحشي ځواکونو له لورې نیول شوی او د ګوانتنامو په زندان کې بندي شوی وو. د ورسپانې له راپور سره سم دغه کس سیف الله پراچا نومیږي او د پاکستان شاریز و چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له 12 کلونو وروسته خپل کورنۍ سره یو ځای شوی. ورسپانه د نیویارک ټایمز په اواله لیکي چې امریکا د سپتمبر د پیښې راپدې خو 780 مسلمانان نیولی چې له القاعده سره هیڅ تړاو نه دی درلودلی او له دغو کسانو نه هغه کس هم تر شکنجو لاندې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. عزیزانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه ده. اطلاعات ورسپانه هم په خپله لومړۍ پانه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبداللهیان ویناو ته انعکاس ورکړی دی. د ورسپانې له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر له خپل اوکراینی سیال سره په تماس کې ویلي چې تهران له مسکو سره ښه اړیکې او دفاعي همکاري لري، لیکن د یوکراین د شخړې په وړاندې سیاست د وسلو په نه لیږدلو او د جګړې د ختمولو پر بنیاد ولاړ دی. ورسپانه زیاتوي چې د ایران خارجه وزیر روسیې ته د بې پیلوټو الوتکو د ورکړې د تورونو په ردولو سره خپل یوکراینی سیال دیمیتری کولباتا ویلی تهران چمتو دی چې د دواړو هیوادونو د پوځي ماهرینو ترمز د خبرو اترو زمینه برابر کړي. د غورسپانه په یو بل خبر کې بیا د بهرنی او چارو د وزارت د ویان د خبرو ته هم انعکاس ورکړی دی. د ورسپانه له راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنانی ویلی چې تهران ډیر ژر به په یو شمیر امریکایی او کاناډایی وګړو او اداراتو او شرکتونو باندې کوم چې په ایران کې په وروستیو بلواو کې لاس درلودل بندیزونه ولګوي. همدارنګه ورسپانه په یو بل خبر کې د لبنان د ولسمشر میشل اون خبرو ته انعکاس ورکوي چې ویلي د حزب الله له مشر سید حسن نصر الله سره د حکومت همپالنه د لبنان د ملي ګټو په لړ کې دي. هغه ویلي چې په سختو حالاتو کې د حزب الله سره د حکومت ملګرتیا او له مخنیونکی ځواک څخه برخمنې ده د هر ډول یرغل او تیری په وړاندې د مقابلې لپاره ضروري ده. د لبنان ولسمشر زیاته کړې چې سید حسن نصر الله سره یې اړیکې له دوکې پرته څرګنده او د لبنان د ملي ګټو په لړ کې دي. عزیزانو دا هم د تهران چاپ جوان ورسپانه ده چې په خپله لومړۍ پانه کې د ایران دښمنانو ته د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځواکونو د عمومي قومندان سرلشکر سلامي ګواخته ځانګړی کړی ده. ورځپاڼه په شای چراغ زیارت باندې وروستۍ وحشیانه برید ته په اشاره سره لیکي چې د داعش لویدیز او د سعودي تروریزم له قربانیانو سره د شیراز د خلکو خدای پاماني له ولولو او جوش نه ډک وو. لومړی دا چې په دغه ولولناکه دستورو کې د سپای پاسداران د عمومي قومندان سردار سلامي له اقتداره ډکې بیناوې هغه هم د پوره ولس په وړاندې دښمنانو ته یوه روښانه پیغام درلودل، هغه دا چې درپسې درزو او آرامښت به مو له منځه یوسو. ورځپاڼه زیاتوي چې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران سردار امریکا سیهونستان او سعودیانو ته په پرېګنده ګواښ ورکړ چې په ایران کې د ګډوډیو د جوړولو په خاطر به ډېر ژر سزا شي او د هغوی امنیت او آرامښت به تر برید لاندې راشي. عزیزانو، اوس هم راځو د کابل ورځپاڼو ته، خو یادونه کوو چې موږ د کابل ورځپاڼې د هغوی له سایټونو څخه اخلو. لومړی د مسیر ورځپاڼې ته یوه لنډه کتنه کوو. دغه ورځپاڼې د طالبانو د حکومت او د امریکا د خارجه وزارت ترمنځ د پټو خبرو اترو د ګنګوسو په ځواب کې لیکي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په نږدې راتلونکي کې به د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان او د سی آی ای مرستیال ډیوید کوهن سره په دوحه کې په ځینو مهمو مسایلو له سره مذاکرات پیل شي. ورځپاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ته په اشاره سره یادې ګنګوسې بې ځایه بللي او له نوم اخیستلو پرته یو شمیر کسان په دې اړه خپل سرو بې بنسټه او ناسمو راپورتونو ته په اعتبار ورکولو تورن کړي دي. د ورځپاڼې له راپور سره سم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دغو کسانو غوښته چې په داسې راپورونو دې خلکو ته اندېښنې نه پیدا کوي. ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره بللې ده او له هغه افغان پانګوالو څخه چې په متحده عربي اماراتو، ترکیه، ایران، پاکستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې یې لسکونه میلیارد ډالره پانګونه کړې غوښتنه کړې ده چې بیرته افغانستان ته په ستنېدو سره په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د ورځپاڼې له راپور سره سم ورته مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې په دوبۍ، پاکستان، ایران، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو کې افغانانو په لویه کچه پانګونه کړې چې د یادې پانګونې حجم له 500 میلیارد ډالرو نه زیات دی. عزیزانو، دا هم کلید گروپ آنلاین خپرونه ده چې دغه خپرونه په کابل کې د سخت ژمي او د اقتصادي بحران له امله رامنځته شویو اندېښنو ته په اشاره سره لیکي. طالبان د اقتصادي مرستیال. عزیزانو، دا هم کلیدو گروپ آنلاین خپرونه ده. دغه خپرونه په کابل کې د سخت ژمي او اقتصادي بحران له امله رامنځته شویو اندېښنو ته په اشاره سره لیکلی چې د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له مطبوعاتي دفتر څخه په خپاره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې په کابل کې 4 زنه تنه د ډبرو سکاره ځای پر ځای شي. د ورځپاڼې له راپور سره سم دا کار په روان ژمي کې د سونګو توکو د بیو د کنټرول لپاره کړی. یاد سکاره به د کابل ښار په 4 سیمو کې ځای پر ځای کیږي او هیوادوالو ته به ټن په 9000 افغانۍ ورکول کیږي. ګرونو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دما زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.